په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل د دې سات په خبرونو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا په افغانستان کې بشري اړتیاو ته د رسیدو په نوي ارزول شوي پلان کې چې نوې خبر کړی ویلي چې په دې هیواد کې سږ 2023 میلادي کال 40 میلیون وګړي د مرستو لپاره په نښه شوي چې په دوی کې 15 میلیونه ښځې، 11.9 میلیونه ماشومان او 1.8 میلیونه معلولین دي. او چا نن چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دا د هغو ټولو 28.8 میلیون وګړو برخه ده چې په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا ویلي د دې لپاره چې د مرستو لپاره له پنه شوو خلکو سره مرستې وشي، مرستندویه شریکانې د روان کال تر پایه 2.28 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د وینې د ټولو وشپېته بانکونو ملاتړ کوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې دا خبره نن د وینې ورکولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر پاڼه کې کړې او ویلي دي چې د وینې د دې بانکونو له لارې هره میاشت 14 ولایتونو ته 13500 د وینې کڅوړې ویشل کیږي. ډبلیو ایچ او ویلي وینې ته اړتیا یو نړیواله اړتیا ده او زیاتوي هر یوه وینې یا د پلازما بسپنه د ژوند ژغورنې یوه قیمتي ډالۍ او د ژوند ژغورلو لپاره کلیدي ده. د سازمان د انګټس فاونډیشن او یونیسف په ګډون له یو شمېر مرستندویانو د مننې ترڅنګ ویلي چې د دوی په ملاتړ سره د روغتیا نړیوال سازمان کولی شي دا مسله یقیني کړي چې خوندي او کافي وینه په ځانګړې توګه په بیړنیو حالاتو کې د لاسرسي وړ ده. د وینې ورکولو نړیواله ورځ هر کال د جون په 14 په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې رضاکاران وینې ورکولو ته وهڅوي او هم له وینې ورکوونکو مننه وکړي. د اوکران چارواکي وای پر جنوبی ښار د ساود دونسک په ختیځه برخه کې د روسي د تیر شپې توغندوی بریدونو په نتیجه کې لکتر لګ شپکتنه وجل شوې دي. د اوکران پاوز نن چهارشنبه سهار وختي وویل چې د روسي پاوز د تور سمندرګي پر بندري ښار اديسه څلور کلیبر توغندي وو توغول چې ګودامونه یو سوداګریز مرکز، یو خونځي د استوګنې یو کمپلیکس او په ښار کې یو پلورنځي په نښه کړل. په دغو بریدونو کې درې تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. پاوز همدارنګه ویلي چې د څلورو توغندویو دوی راغورځول شوي دي. په عین حال کې د دونسک د سیمې والي پاولا انکرلینکا نن په خپله فیسبوک پاڼه کې په کراماتورسک او کوستانینوفکا کې د روسیې په توغندوی بریدونو کې د درې کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اوکراین د دنیپرو پتروفسک د سیمې والي هم د دوهمې ورځې لپاره د بریدونو خبر ورکړی، خو د احتمالي اوښتو زیانونو راپورونه تر اوسه نه دي ورکړل شوي. ملګرو ملتونو نن وویل چې په ټوله نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې له خپلو کورونو جبري کډوالۍ ته اړ شوي په بې سارې توګه 110 میلیون وګړو ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یو این ایس سی آر وایي په اوکراین کې د روسیې جګړې له افغانستان د خلکو د کډوالۍ بهیر او په سودان کې جګړې د کډوالو شمیر بې سارې کچې ته رسولی دی. پر اوکراین د روسیې د 2022 میلادي کال د فبروري د میاشتې له یرغل راهیسې 15.5 میلیونه اوکراینیان کډوالۍ ته مجبور شوي چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالو تر ټولو ګړندی بهیر دی. هغه هیوادونه چې تر ټولو د زیاتو کډوالو قربانه دي ترکیه د 3.6 میلیونه، ایران د 3.4 میلیونه، کولمبیا د 2.5 میلیونه، جرمنی د 2.1 میلیونه او پاکستان هم د 1.5 میلیونه. او د افغانستان او بنگلادیش د ملي د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ وزنی ټیسټ لوبه روانه ده. افغانستان پچه وګټله او توپ اچونه غوره کړه. د بنگلادیش لوب ډلې په 55 اور کې د درې لوبغاړو په سوځېدو 295 منډې کړې دي. افغانستان تر دې مخکې په 2019 میلادي کال کې له بنګلادیش ټیسټ لوبه ګټلې وه. افغانستان او بنګلادیش به په خپلو کې درې ورځنۍ یا 50 اوره او 20 اوره مسابقې هم وکړي چې لومړی یو ورځنۍ لوبه به د جولای په 15 ترسره شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشه په دې هیله چې تاسو ټول برته روغ جوړ یاست د ځوان فکر پروګرام د فریدا سیال پکې د شفیق یار ته تخنیکی چارو په سمبلخت اساسي قربانې نن په دغه پروګرام کې په افغانستان کې د کاري زمینی د نشټونه او بهرنی هیوادونو په ځنګړې توګه ایران او پاکستان ته د ځوانانو په قاچاقي تک خبرې کوو دا چې ولی افغان ځوانان مجبوریږي چې د لارې انتخاب کړي ولی په کور دننه ورته د کار زمینه نه برابرېږي او همدارنګه آیا په افغانستان کې شرایط په دې اندازه باندې پر دوی تنګ شوي دي چې دوی د قاچاقي لارو دغه سختې په ځان اخلي او بهرنۍ هیوادونو ته دوی ځي په دې به هم خبرې وکړو چې د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره اساسي حل لارې شته که نشته ده که چېرته شته ده کومې حل لارې دي چې ځوانان ورباندې کار وکړي تر څو دوی وکولی شي په هیواد دننه کې ځان ته د کار زمینه برابره کړي او نور هیوادونو ته لاړ نشي په دې به هم خبرې وکړو چې په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال په کومو ستونزو اخته دي هغوی چې دا مهال په دغه هیوادونو کې اوسیږي سربیره پر دې چې په دې وروستیو کې په پاکستان او ایران کې د دوی د زورولو خبرونه رسیدلې وو په تاجکستان کې هم د دوی د نیول کېدو ځینې راپورونه هم وو په پاکستان کې میشت افغان کډوالو سره موږ وړاندې له پروګرام هم خبرې کړې دي د دوی ستونزې هم موږ راخستې په ایران کې د کډوالو ستونزې هم شته چې هغه به هم په پروګرام کې تاسو ته ولرو خو په پروګرام کې ملمانه هم راسره شته ده خبریال شمس الرحمن شمس چې اوس مال په افغانستان کې دی او هلته کار کوي د دې ځوان نه به وورو چې په افغانستان کې د ځوانانو وضعیت څنګه ده او په پاکستان کې بیا افغان میشت کډوال پاچا نه به دا وورو چې هلته په پاکستان کې ولې افغانان سره بد چلن کیږي او هغه افغانان چې قانوني اسناد لري د راپورونو پر بنسټ په وروستیو کې دوی هم نیول شي وو دوی ولې نیول کیږي او هغوی چې قانوني اسناد نه لري ولې پاکستان ته تللې دي او هلته ورته څومره د کار زمينه برابر ده په دې ټولو مسایلو باندې ملمنو سره خبري اترې ولرو ور بشو د خبرونې په پایل کې مخکله دي چې په ګورنۍ هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزې خبري وکړو په کوردنه به د هغو ځوانانو خبرې واورو چې له بیکاری کړیږي
السلام علیکم حضرت علی اخلاص ملغمان ولایت څخه د امارت اسلامي پراتک سره په افغانستان کې بیکاری کچا تنده لوګا فقر دا به حد زیات شوی دی او د چې څومره معلومات لرمه په لغمان ولایت کې چې څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي او کچرته کوم بستونه پکې موسسات اعلان وي یا دولتي کوم خالیګه بستونه وي خالی بستونه وي هغه دکېږي هغه ټول د خلکو ته ورکول کیږي چې وړ خلک هم نه دي یعنی طالبان دي کچرته کوم تعلیم یافته ځوان زیاته سندونه ورکوي او ایت طالب ته طالبانو کې شهید لري شهاد چیرته قرباني دي ورکړي او کنه دي کدي نیو ورکړي ته پکې نه مقرره دي شي او بل د خبره دا چې د موادو په توزیع کې هم د امدا خلکو ته پکې ډیره برخه ورکول کیږي چې طالبانو کې د سمره قرباني ورکړي دي سمره وخت د جهاد دي کړي دي خو زمونږه وختنه د امارت اسلامي مشرانو څخه ده چې باید داسې ډول چلند دی ولسونو سره د عام خلکو سره ځوانانو سره باید ونشي دا یو توپیری چلند دی امید لرم چې دا زمو پیغام نشي شي او امارت اسلامي مسولین دي ته متوجي شي زه باید زمونږه تعلیم یافته ځوانان موساتو کې په نورو خالي پښتنو کې باید وګمار شي او توپیری چلند ونشي السلام علیکم
د نیمروز ولایت لګلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت ستاسو سره په تماس کې يم متاسفانه چې دمګړې په افغانستان کې په لسګون ځوانان بیکاره دي هر ورځ د شهر په چوکو کې په ډیر بد حالت کې دي حتی په اوتو په میاشتو ورته کار نه پیدا کیږي زموږ ځوانان پر قاچاقي لارو خارجي هیوادو ته ځي ایران او پاکستان ته ځي چې هلته بیا په لار کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي نو د نړیوالې ټولنې څخه مې غوښتنه دغه ده چې د بندیزو پر ځای دې له افغانانو سره مرستې وکړي د افغانانو لاسنیوی دې وکړي او پر افغانانو دې بندیزونه نه لګوي د اسلامي امارت له حکومت څخه مې هم دغه غوښتنه ده چې له نړیوالو سره ښه تعامل ولري تر څو افغانستان په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او افغانان له شته ستونزو څخه راخلاص شي
تاسې د ازادي راډیو د دوه اوریدونکو پیغامونه واوریدل چې دوی په افغانستان کې د بیکاری له نشټونه د بیکاری نه کړیدل. وربشو د خبرونه قدرمن میلما شمس الرحمن شمس چې دوی له افغانستانه موږ سره په خبرونه کې وصل دي. شمس په خیر راغلی ستړی مشي. که تاسې راته په پیل کې وی اوریدونکو په پیغامونو کې هم یادونه وکړه چې ځینې ستونزې په اوسني نظام کې شته چې دوی نشي کولی کار پیدا کړي او دنده پیدا کړي. ستاسې پان باندې تاسو په افغانستان کې هستئ، دغه وضعیت ګورئ، ولې ځوانان کار نشي پیدا کولی؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته. هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. دا یقینا رښتیا ده چې په افغانستان کې د بیروزګارۍ کچه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو ده. یو اساسي لامل دا ده چې په ټولنه کې عدالت حاکم نه دی، او کله چې په کوم ټولنه کې عدالت حاکم نه وي، طبیعي خبره ده چې یوه برخه خفه کیږي، او په خاصه کې ځوانان. هغه ځوانان چې په هغوی ډیر حساب کیږي، هغوی دلته تعلیمونه وکړل، ماسټریان یې وکړې، ډاکټرا یې وکړلې، ډیر په سختۍ، په ژمي کې، په سړه هوا کې، په ګرم هوا کې، په سخت وضعیت کې ژوند، په بد اقتصادي وضعیت کې هغوی لړ تعلیم ته زده کړې وکړلې، او په یو بل اخیره یو نتیجې ته ورسېدل. کله چې سمر ته ورسېدل او سمریا دا شو چې دوی باید یو نتیجې ته ورسېږي، متاسفانه اوس په کې یو خاص بدلون راغی، او بدلون دا شو چې همدا لامل شو چې دلته هر یو د خپل امتیاز په فکر کې شو. څوک د حکومت، څوک د قدرت، څوک د ادارو په ویش کې ښکیل شو. نو همدا اساسي لاملونه چې هغه ځوانه طبقات شاته ولوېده او فکر نه پاتې شو. نو تر څو چې نظام جوړیږي، بیا په چوکاټ کې دغه غږونه راپورته کیږي چې اوس ځوانان خپل حق لپاره مبارزه کوي، نو زه فکر مند یم او داډمن په دې یم چې یو ورځ حتما نتیجه ورکړي. او اوس حکومت هم په دې باندې په رسیدلې چې واقعا یو برخه له دوی څخه پاتې ده، چې هغه د ځوانانو برخه ده، او د ځوانانو د کاري برخه ده، او دا لوی ځواک دی، کاري ځواک دی. په حکومت ټولن کې چې دغه ځواک نه سم استفاده ونشي، هغه له ډیرو بدو ننګونو سره مخ کیږي، خندونو سره مخ کیږي. نو یو اساسي لامل یې بې عدالتي ده. یو خاص قانوني چوکاټ نشټون دی چې د کوم قانون لمخې یو څوک مقرر شي، د کوم معیار لمخې مقرر شي، څنګه مقرر شي، څنګه فرصتونه رامنځته شي، فرصتونه له کوم ځای پیدا شي، او بیا څنګه د دینه ګټه واخیستل شي. مدیریت کې کمزوري ده، او کله چې مدیریت کې کمزوري وي، نو د ښکار خبره ده چې ډېری برخې بیا پاتې کیږي او خلک ترې ناراضه کیږي.
شمس صاحب کدام را ته وای دغه ستونزو ته مو چې اشاره وکړه، دا یوازې په دغه دوه کلونو کې په اونده توګه مسته شوې دي کله دی وړاندې هم وي؟
په تیر جمهوریت کې هم دغه ستونزې وې، خو په دې کچه نه ویل کوس چې څومره لیدل کیږي. وجه دا ده چې اوس ورخه کې خیو خدا را چې یو سیاسي تحولات چې کله په یو ټولنه کې راځي، نو ډیر برخو کې کمزوري او نیمګړتیاوې پیدا کیږي. نو د جمهوریت په موضوع کې ته وایو هغه وخت کې د ستونزې وې، خو دومره نه ویل کوس څومره چې اوس ورته خلک اندېښمن دي. اوس وګوري هر ځوان دی د بهر فکر کوي، هر ځوان د دې فکر کوي چې څنګه پیسې پیدا کړي، د تر ایران ورسېږي، د بل اغیز څخه نور هیوادونو ته لاړ شي. ټول کې ټول ځوانان په دې فکر کې چې څنګه ځانو باسي. نو زه فکر کوم اوس د ته احساسيږي چې دلته په حکومت باندې ځینې سیاسي بندیزونه او سیاسي بندیزونه د دې سبب شو چې هغه ابيته لیواله نسی چې ځوانان په کار واچي یا غیدارو کې دوی ته برخه ورکړي. مطلب مجبور دي لمړی خپل خلکو مقرر کړي، خپل خلکو ته کاري فرصتونه زمينه برابر کړي. او بل ستر لامل دا کېدل شي چې مثلا دلته د نړیوال بندیزونه د دې سغت سبب دی چې تر څو نړیوال بندیزونه لري سي رسمیت مسله د پر رسمیت باندې د حکومت کې جندل شي. نو زه فکر کوم چې بیا به دغه موضوع ته ډیر ښه رسیدګي وشي. اوس وخت کې ډیر د ګوتو کشمیر هیوادونه دي چې افغانستان سره مرسته کوي، چې په هغه کې هغه باندې حساب نه کیږي، اشمار نه کیږي. نو زه فکر کوم چې لوی خان به دغه وی چې تر څو دغه حکومت ټول ګډونه نشي، ټول ګډونه حکومت رامنځته نشي، او دې ته فرصتونه برابر نشي، ټول اقوام متبرک برخه ورنکړي شي. زه فکر نه کوم چې دا وضعیت به دومره زر خواته لاړ شي. یوازینی لار خدا ده چې باید ټول شمولیت ته کار وشي، یا په لویه کچه کې ووایو د اوسني نظام حاکمان باید دې ته فرصت برابر کړي چې څنګه کېدلی شي یا د انتخاباتو د لارې یا د یوې بلې لارې دوی ټولنه کې د ټولو اقوامو خلکو ته ونډه ورکړي او هغوی ځان سره صحیح وبولي.
مننه کور ودان شم سپتا ستبر تر او ګرځو ورزو پچا سپتا تاسو مستری مشه په خیر راغلی. مخکې لیدنه چې په ایران کې د کډوالو ستونزې ته ورشو پاکستان ته ورشو، تاسو راته وای په پاکستان کې هغه افغانان چې اوس افغانستان او تل دي دوی زیاتره په پاکستان کې میشتي او هلته ژوند کوي، ځینی کاروبار هم کوي. د نیول نه علاوه هغه افغانان چې هلته کلونه کار کړی دی کلونه وسیدلی، حتی د تیری د وری جنگونه چې هغه تل دي دغه نیول دغه لړۍ وس روانه ده. از این افغانان شکایت کرده و شدوی غه کارتونم لری حالتا پیدا شوی ده، خوبی هم نیول کیگی. تاسی حالتا ده نمره ده اقوی ده کار پر رات هوایست ده کسان چل ده کار کهی پس کار بار بختی.
وعلیکم سلام فریده ساحل، تاسونا و نازاده رادیو همکارانو نمننه. پا پاکستان که ده افغانانو سر ده دیر وقت نازلم زیته شروع ده که آغازنات لری که آسنات نلری. زیاتره خلک دلته د ریډي د دکان دغه کاروبار کوي. بیا د سقوط نه دی پلو چې کوم افغانان دلته راغلي دي اکثریت یې اسناد نه لري او دلته یونیسیار هغه کسانو له یعنې ډېر کم خلکو له اسایلم سرټیفیکټ ورکړي دي او دا نورو خلکو له یو قسم کاغذ باندې ورقه باندې آر سی پی ورته لیکلي، نمبر یې ورته لیکلي، هغه که تا پولیس ونیسي هغه کار نه ورکوي، که هغه د تا پاکستان اردو ونیسي هغه کار نه ورکوي، یعنی ډېر مشکلات سره مخ دي. اسایلم سرټیفیکټ چې کوم دی هغه صرف هغې باندې ته یو کور نیولی شي او ځان د پولیس یا د عسکرو نه خلاصولی شي، هغې باندې نه ته سیم کارډ راایستی شي نه پې ته بل کوم کار کولی شي. نو مشکلات شته دی په دې هېواد کې. د 2000 کال راهیسې افغانان په ډېرو مشکلاتو کې دي، لکه څنګه چې په 2014 کال کې پاکستان دولت افغانان په زور وایستل او خپل هېواد ته لاړ، نو مشکلات په دې ملک شته دی.
پاچا صاحب قدم راته وایي هغه افغانان چې تاسو یادونه وکړه دی روستیو کې چې راغلي دي، هغوی کار کولی شي او که نه شي کولی د سقوط نه وروسته چې درغلی دي؟
سقوط نه وروسته چې راغلي په هغې جملې نه زه هم شامل یم. دلته یورسیار سره د ډېرو افغانانو کیسونه هم دي کوم چې خارجانو سره کار کړی دی. دلته بیا ایسایوی او آر ای پی د بهرني هیوادونو کوم ځانګړي پروګرامونه چې دي د مهاجرت دپاره، که هغه آر سی سی د کینیډا دی، دې کې زیاتره افغانانو سره ظلم شوی د هغې کیسونه یې رد کړي دي. هغه په هر څه باندې پوره دي، په دې کې ما سره هم ظلم شوی دی. ایسایوی زما په کیس باندې لس کاله تیر کړل، لس کاله بعد یې راله په پاکستان کې زما کیس رد شو. که دلته د بهرنیو هیوادونو سفارت له افغانان ورځي هم مشکلات ورته جوړېږي، هغې ولا یو قسم ورکه ورکوي یونیسیار سره مخ کېږي. یونیسیار له به که ته ورشي یونیسیار تا سره کومک نه کوي، اکثریت افغانانو له کارډونه نه ورکوي، هغه ورکې نه ورکوي اسایلم سرټیفیکټ یې هم. یو د درې ورځې مخکې زه تللی وم، هغه اسایلم سرټیفیکټ یې هم بندې کړي دي. برابر شو د کار زمینې ته، کار خو ډېر مشکل دی. هغه افغانان خو ما تاسو ته وویلي چې یا د ریډي یا د دوکان یا چا سره په مزدورۍ باندې لګیا دي. دلته د کورونو کرایګانې یو په ډبل شوي دي. مخکې به تا یو کور نیوه په 5000 کلداري باندې وو، هغه اوس په 10000 په 15000 باندې. دلته د پاکستان خلک خپل د ګرانۍ نه سر ټکوي. نو ته په خپله سوچ وکړه چې افغانان د خپل هېواد پرېږدي او بل هېواد ته راشي، هغه د مشکلاتو سره مخ دي. دلته بیا یونیسیر هغه افغانانو سره مرسته کوي چې چا سره د پی او آر افغان سټیزن کارډ یې، هغې له څه پیسې کومک مرسته ورکوي. مګم هغه افغانانو سره هېڅ قسمه مرسته نه ده شوې، لکه زما غوندې افغان سره چې زه د 2018 کال د سکوت نه پس راغلی یم، تر اوسه پورې ما سره یو روپۍ مرسته نه ده کړې. که د اسایلم سرټیفیکټ ما د یونیسیر نه اخیستی دی، دا هم په ډېرو
تاسو بیرته راوګرځو. د اوریدونکو پیغامونه به مو واورو چې دوی په افغانستان کې د بیکاری نه شکایت کوي.
سلامونه نیکه هیله احترامه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو په خدای دې وکړه چې روغ او جوړ او د سیار جامع قطن ولې په وطن کې خو کار نشته، غربت دی، تعلیم پر نه شي حساب دی. له دې امله ډېر ځوانان مو دې زړه کې شکایي چې پر کچکې لارو باندې او په خارج هیوادونو ته ولاړ سي. نو که موږ په افغانستان کې دننه د کار زمینه برابره کړو، تعلیم برابر کړو، د نورو ښځو دپاره یو شان تعلیم برابر کړو، بیا به ځوان د افغانستان نه وجه هېڅ چاته خپل وطن چې دی هغه نه هېرېږي. خو له بده مرغه په اوسني حالاتو کې په وطن کې اوسېدل ډېر ستونزمن دي، ځکه چې له یوې خوا د کار نشتوالی دی او بلې خوا د تعلیم نه اسانتیاوې دي. نو دا لوی لاملونه کېدلی شي. یو بل غربت دی، په وطن کې کار خلکو بیروزګاری ده.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه.
کنړ کې د ځوانانو د بېروزګارۍ کچه لای تناهې بے حده ډېره زیاته شوې ده او ځوانان ډېر په تشویش کې دي. نو که داسې ځانګړي کارونه وشي او ګټور کارونه وشي، ځوانان به خپل وطن ته جمن پاتې شي او خپل هیواد ته به خدمت وکړي. او دغسې د نوي حکومت نه موږ دغه هیله لرو چې داسې پروګرامونه راوړي او داسې پروګرامونه تطبیق کړي چې زمونږ په هیواد کې ځوانان او مشران ټول په کار شي او فروزګار شي او هم د تعلیم کچه نوره مخ پر ودې لاړه شي. تعلیم ته خاص ډول پاملرنه وشي. هغه که د هر لوري نو باید تعلیم وکړو او د تعلیم مخنیوی هیڅوک ونه کړي. دغه لنډ نظر تاسو ته پرېږدم. ستاسو ورور زاهد الله د کنړ ولایت نه. وعلیکم السلام.
دا ازادي راډیو د اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. شم سپ تاسو ته راځم. په پوخه وختونو کې په افغانستان کې هم ځوانانو د بیکارۍ نسره ټکه وویل چې کار نشته ده. اوس هم سربیره پر دې چې د بیکارۍ نسره ټکه زیاتره وي، لکه څنګه چې مخکې پاچا صاحب اشاره وکړه، د افغانستان نه وزي او په دې تمه چې دوی وکولی شي او بل هیواد ته لاړ شي، په پاکستان کې هلته پاتې کیږي او د دوی کیسونه هم داسې اوږدیږي. اوس په افغانستان کې ځوانان چې کوم پاتې دي، کېدای شي یو علت دا وي چې دوی پاسپورټ نه لري یا ویزې د دې هېوادونو چې ترلاسه کولی شي دوی له افغانستانه ووځي، هغوی چې لا پاتې دي. ولې دغه ځوانان هلته په داسې یو کار باندې پیل کوي چې حداقل دوی ته عاید ولري یا دوی ورباندې خپله کورنۍ را جوړه کړي، یا که هیڅ امکان د دې نشته چې دوی هلته وړوکی کاروبار شروع کړي؟
بالکل جناب سیال، تاسو وګورئ، اصل کې موږ اقتصادي توسعه ته ضرورت لرو. اقتصادي توسعه هغه وخت رامنځته کیږي چې ته کله کار وکې، خپل ولست حکومتونه کار وکې، پر هغه باندې فوکس دا وی چې څنګه کاري فرصتونه برابر کو، څنګه ځوانان نه کار واخلو. خپل شخصا دغه تاسو ډیره خسته خبره وکړه چې موږ خپل څنګه کولای شو چې موږ خپل یو کوچنی کاروبار شروع کوو او هغه بازار ته ولاړ شو. تاسو یقین وکړئ دا سه ډیر ځوانان کوچنی کاروبارونه شروع کړي دي او هغه ډیره ښه نتیجه ورکړي، د خپل کورنۍ او ژوندۍ روانه کړي ده. خو حکومت یو نیمګړتیا دا ده چې همدغه کراچیوان راځي د غزي کې مو درېګه، د غلطه به ته مالیه ورکې، دلته به ته ټیکس ورکې، د غزي نه د کراچۍ لری کا، د غزي نه د دکان چې جوړ کړ د دې تعرفه ورکا، د دې داو کا. دا هغه ټکی دی چې خلک ځوانان مجبوری کې چې د وطن تر کې، او دا د افسوس خبره ده چې په ځینو برخو کې دغه کې، ولی په ځینو برخو کې ډېر ښه کارونه شي، مثبت کارونه دادي چې مثلا په اقتصادي برخه کې اوس فرصتونه برابر شي وی دي چې مثلا کېدل شي موږ د کوشتېپی کانال مثال ورکو، کچیر کوشتېپی کانال کارونه نورم ګړندې شي، الته کې د شو ډېر ځوانان مصروف شي، ځوانان کار زمينه ورته برابر شي. همدارنګه په هیواد کې د نن نور ډېر پروژې دي، موږ هغه پروژې چې لوی پروژې دي چې په خاپه مثلا فکر شوی او د کار لپاره وخت اړتیا و، اوس غټ خند هغه وخت کې امنیت و، اوس د ډاډمن امنیت ته نو د ادمن امنیت هغه بهانه چې موږ د امنیت لرل هغه حل شوی ده. اوس باید په دې فکر وشي چې څنګه اقتصادي توسعه خواته ولاړ سم، د هیواد څنګه اقتصادي توسعه خواته تلل شي، قانون څنګه استخراج کړم، د قانون څنګه ګټه واخلم، زه خپل صادرات تر کومې کچې لرم، واردات څنګه دي، کوم شین زه صادرات کول شم، ما زراعت ته څومره پاملرنه کړې، حکومتونو زراعت ته څومره پاملرنه کړې. د اصلاح شو تخمونو په اړه ته بل ورځ چپرهار ته لاړم، خلکو زړل فریاد کولو چې قانون مو څه حاصل نو کړای، مول ولی هر څه حاصل نو کړو، موږ اصلاح شو تخمونه نه لرل، مالی تاسو حکومت دا نه ترکلو، نه موږ ته خو هیڅ په دې وخت کې اصلاح شو تخمونه راسي. فکر وکړه چې ستا یو بزګر یا دهقان یا کروندګر ته اصلاح شو تخمونه تخمونه رسېنو ستا اصلاح شوی تخمونه نه رسېږي ته څنګه حاصل ډیر شي تا چې یو کروندګر ته دا مکو هواي نه ورکړي چې فصل نه څنګه ګټه واخلي نو هغه د خپل کمزورو تجربو څخه هغه کمزور حاصل براسي خبره دلته دا چې موږ باید په دې فکر وکړو زما زراعت مالداري او به زه او به څنګه مدیریت کوم مالداري څنګه وده وکړي زما کرنیز سکتورونه څنګه فعال شي دلته اوس د حساب خبره باید رامنځته شي اوس دا دوه کلونه چې حکومت باید امیر المؤمنین د خلکو د حساب وغواړي چې دا ولس ته حساب ورکړي د کرنې وزارت ته څه شی کړی دی دغه د ننګرهار کانال ځمکه ټوله په چور باندې لګیا ده په دې پیژنم دته ورکه ځمکه ورکه ا پیژنم دته ځمکه ورکه د کانال ځمکه د کانالونو ځمکه چې د دولت ملکیت ته ورو شخصي کړی دی د سکتور ته دی اړول لري شخصي سکتور کې چې اوس ځمکه مثلا د یو جریب باندې چې په 15000 افغانۍ کېدل هغه ته په 15000 افغانۍ به تاسو درکړي حکومت ته به تاویل شي هغه 2000 یو نیم زر باندې هغه ورکه ځمکه تاسو فکر وکړه څومره ستر ظلم دی خبره دا ده چې د دې وخت کې موږ په دې فکر نه دی کړی دلته د پښتني والا څو نشته د اقتصادي توسعې یو اصل مهم اصل دا چې باید څوک ځواب ورکړي حساب ورکړي بل ترې پښتنه وکړي او بل مسؤل چارواکي وي چې وروره په دې دوه کالو کې ما دغه کړنې کړې په تعلیم برخه کې تاسو شای کړی دی په تعلیم برخه کې موږ مکتبونه باندې د نجونو پر وړاندې ولې باندې خندې سپانه نشته هیڅ معلومه نه چې ولې باندې هیڅوک نه پوهېږي وروره ولس په دې کې دا چې موږ اوس څه وکړو دا خویندې به تعلیم نه کوي دوی به زده کړې حق نه لري دوی به دا یو غټ عصبي او دا رواني تکلیف د خلکو ته پیدا کړی دی دا خو زیسو حکومت نه کېږي بله مسله دا ده ځوانان د ناهیلي دي یو ته دروغجنه تسلیت ته نسو ورکولی چې دغه ځکه به درته کار برابر کړم دا پروژه روانه ده انشاءالله دا د چین سره مې د قانون خرابات کړی دی او ماشاءالله دومره ځوانان به شي یو دروغجنه تسلیت باید ورکړی شي چې څوک رښتیا عمل کې نسي کولی ځوانان ورځ تر بلې د ایران ته ځي څوک په اوبو کې لاهو سو غرق سو تباه برباد سو څوک په یو ځای کې څوک په بل کې څوک په ترکیه کې په بند خونه کې دی باندې دار وطن نشي هم دا پرون مازیګر یو کس زنګ کوم په کوټو کې وي عملیات شروع شي منګه ریپورت کوي ته وګور زما افغان په هیواد کې دردمن زما افغان له هیواد بهر هم دردمن ته خدای لپاره تر څو په افغانان زوريږي سالويخ کاله موږ په جګړه کې تیر کړل هلته درد اوس چې یو کس د ویل چې جګړه ختمه شو هم نه رسول الله بیا دردمن اقتصاد ته بیا دردمن تعلیم ته بیا دردمن نو تر کومه به داسې رواني کې نو څنګه ځوان پاتې شي تا ته په ټوله کې چې ته ځوان ته فرصت نه ورکې ځوان ته هغه ستا فرصت هم ترې اخلي نو چیرې پاتې شي
شم سب کم دې موضوع کې یو بل پښتنه وکما تاسو یادونه وکړه چې دغه برخه مو چې یاد کړې پدې کې حکومت اوس مهال هیڅ جواب کوی نه د پدې برخه کې هیڅ پرمختګونه نه شوي پدې دوه کلونه کې اساس پان ولی دغه ځوانان چې له هواده بهر وځي دوی ولې د افغانستان د نننه راپورته کې او د دې لپاره چې دغه خپل حق غوښتنه وکړي دوی ولې مال ته غږ نه پورته کوي تاسو د نجونو تعلیم ته اشاره وکړه یا په ټوله کې ځوانانو په وړاندې د بی عدالتۍ د مشوره وکړه دغه ځوانان ولې د نننه افغانستان کې غږ نشي پورته کولای
خو حق چې پور کې تاسو استاد ماشال نه پښتنه کې ورته ستاسو وضعیت دی تاسو د غنور ځوانانو چې غږ پورته کړ دغه نه پښتنه کې څه وضعیت کې دی هغه په امن کې پاتې شوی دی نه پاتې کې خبره دلته
دا ده ټول بوبخي شم صاحب ټول یو زلی راپورته شو یعنی پیو دو ځوانانو نه کیږي کټول یو زلی راپورته شو یو مفکوره ولري ساسه پان بیا مې امکان نه لري
بلې سیال څه ډېر خبره دا غوښ کی چې اتفاق ولري زنن ډوډۍ ته حیرانې مزه د شپې ډوډۍ نه لرم چې څنګه ډوډۍ په پیدا کوم ځانته ما کور کرای کې پروت يم زه په دې فکر کې چې ماش کوم زړه راځي دا کار څنګه ورکم نو ته کومه څنګه اتفاق دې به څنګه غوړ ته کوم ځته وای ځکه چې سړی چې وګي نو مور د وګي د حاله څه خبر دی اوس خو دا بهر کې چې څوک ناس هغه په خېټه ماړه دی هغه زما له حاله نشي امانشته درکوره وای دی ولې نه پورته کیږي چې دا تاسو سوال تر چې هغه ځکه هغه بیل ماحول دی دلته چې راشي په اصل کې کنه وای غر لری لاند سکاري او چې ورکات وو کې غر لری دی او بل خبره دا ده چې کنه نو چې موږ اتفاق کمزوري یو موږ داسې واحد دریز نه لرو چې هر سبا جګی کو سبا ته ترجګی کې تر سوچ هغه څوک د غږ پورته کوي هغه سړی ته وخت سوت لارخونی کړي سپارښتنه ورته کړي چې دا کار باندې کې ابورتش بالکل پستر ونه کوم اصل کې خبره دا ده چې فشار دا ده چې حق ویل دا د ستر بادشاہانو صفات چې باید سره وي حکومت روان دی کار روان دی ان شاء الله امید شته چې یو خیلارې تبلار سو عدالت حاکم سی دا غټ بو فاکتور دی او چې عدالت حاکمی کی نو لږ څه وخت اړتیا ده لږ وخت اړتیا وي تر څو دوی خپل ادارې را جوړې کړي دوی خپل رهبری کابینه منظمه کړي بیا دوی هغه د ولس اعتبار ترلاسه کړي دا هغه وروستۍ خبر دی چې اوس څنګه د برخو ته رسیدګي کیږي نو کچیر دلته غږ پورته کیږي ګډوډي رامنځته کیږي او ګډوډي د دې سبب کیږي چې په هیواد کې یو بل خواته زمونږه یو د لکه مثلا اوس پر پاکستان کې کوم وضعیت ته کټ مټ هغه وضعیت ته ځو ځوانان به بند کیږي وهل کیږي به وژل کیږي به پیان کیږي به ولې نتیجه به نه وي ځکه دلته چې دوی باندې نړۍ په زور نه رسیږي نړۍ
یعنی ستاسې پان باندې شم ستاسې پان باندې لا ځوانانو ته چانس شته که دوی په افغانستان کې پاتې شي د دې احتمال شته چې دغه حکومت د ښکېدو طرف ته لاړ شي او ځوانان وکولی شي ځان پکې وګوري
بالکل بالکل لگ وقت اړتیا شته ان شاء الله امید شته چې ورو په ورو حقیقت د سي جدا په فایل کې یو شای وي هغه ډیر سخت کاری کنه خو کله چې شروع شي ورو ورو جوړی کنه دا غا د حکومتونو فایل هم داسې وي کله چې حکومت پیلي کې سړی فکر نه وي هغه زمونږ ساده خلک یو ډیر خاسته معقوله وي د حکومت دوستر کې دیواله اندر یو بنا ده اوس موږ د سترګې ځوانان اندر سترګې کړی کله چې بنا سترګې خو ان شاء الله دا ټول وخت او سهم ټول ارڅ ورته ورسیږي خو د څه نه کې چې موږ خاموشه پات شو لکه زه د یو ځوان په صفت لګایم نن تاسو خپل غږ او خپل درد شریکوم بل ځوانم باید ونه دار شي او په داډا زله باندې وای ما مخامخ حکومت چارواکو ته دا موضوع ویل دا د یو خبريان په صفت می دا درد ورته رسولای دی او هر ورځ باندې برخه کې مصروف يم دا دردونه ورته هم چورور او ځوان دغه مشکل کې دغه درد دی دا تکلیف دی ولز په دغه تکلیف کې دی ته ورسیږي نو دا چې مونږه خاموشه پاتې نشو ان شاء الله نتیجه ورکې خو کله مونږ خاموشه شو دا په دې معنی چې وضعیت بلله بد خواته زی او بهبودی به نه وي خو امیدونه ډیر شته ان شاء الله چې سهم به ټول ته ورسیږي جناب سیال صاحب لکه څه حوصله پکار ده او لکه څه خپل حق غوښتنه پکار ده کړه مونږ یو ډیر مشهور خبره دا ده چې حق غوښتل کیږي دا حق لپاره غږ پورته کوو دوی په هر برخه کې زموږ د خويندو لپاره موږ غږ پورته کړی حکومت ډیر داسې داسې مطلق نه دی ویلي چې زه هیڅ اجازه نه ورکوم وایي شرایط برابروم نو دا معقوله خبره ده دا چې شرایط سره کوم برابروي څومره وخت نیسي دی کې هیڅ خبره دوه کاله درې کاله یو کال ولې دا دا د وخت ضایع چې دا د دوی حکومت تاریخ ته ګرځي تاریخ به وخت وایي چې د اسلامي امارت په دویمه دوره کې د دوه کال لپاره د انجونو خونځي بندو دغه تاریخ کې ثبت کیږي درې کال لپاره د انجونو پر مخ دروازې تلوسي دا تاریخ کې ثبت کیږي ځوانان بیکار او ځوانان ایران ته ولاړ در په در سودا تاریخ کې ثبت کیږي ځوانان په پلان هیواد کې دومره تعداد سره شهیدان شو ځوانان خودکشیان وکړلې ځوانان دا او دا تاریخ ته پاتې کیږي او دا که دوی خپل تاریخ جوړول غواړي خو دې باندې فکر دی وکي نو خو څه غلط خبره نه کوي خو دا خو هغه څه دي چې یو حکومت باید په فکر وکړي چې دا زما د تاریخ برخه جوړيږي ولې زه د یو تور تاریخ پرېږدم د بیا ځل لپاره ځکه ولې زه په بد حالت ته ولاړ سم چې ولس مانه ناراضه شي ولس تاسو په ځای دی چې زه مینه محبت ورکم چې دا دومره لسیزو کې تاسو جنگ او جګړه ولیدل ازیت شوي بمبارونه وشو د شپې چاپی در باندې وشو ما سره سم به خوب شوې ته بچی لاله هم د شو تهات می در تخراب کړ او روختونونه خراب شو خوانځي وسوځیدل اوس راغله مزه تاسو سره څنګه ولاړ زستا زستا خادم يم زبایتا ته خدمت وکم دغه د پلان سړک می در ته پلان کې کړای پلان کې پروژه می در ته پلان کې کړای ول سم ما یو سکی که ځوان ما یو سکی که تعلیم دغه پلان کې بورسونه را د می در ته راغستی دي دا به زدا در ته وکم زه به دغه وکم دلته به ولس پر داسې یو باور باندې چې یو فکری باور برامست او کله چې فکری
خوشم صاحب کدا پوښتنه مرته ځواب کوي چې په دغه دوه کلونو کې کم حکومتي چارواکي دغه خبرې ولسته نه دی کړی او تر اوسه پورې د دوی امیر المؤمنین هم خلګو نه دی کتلی ساسې پان باندې پراتلونکو کلونو کې به دوی داسې امید خلګو ته ورکړي په ځانګړي توګه ځوانانو ته چې ځوانان حداقل په افغانستان کې پاتې شي ونه تښتي
زما فکر دا ده چې په کومه ورځ اسلامي امارت په رسمیت پیژندل شو په هغه ورځ به تاسو د امیر المؤمنین وینا واوري او دا غیر ډیر منطقي خبره کوي جناب سیاست وایي امنیتي ملاحظات نه شم ښکاره کیده
خو شمس صاحب آیا نړیوال دغه اوس چې خوانځي تړل شوې دي دغه شرایط چې دا د ټول ګډونه حکومت نشته دا خزي کار نشي کولای کله شرایط پوره نشي نو نړیوال به دوی په رسمیت پیژني
کوری زمون شرایط د حکومت شرایط هم دیدایم باید په نظر کې ونیول سی کنه. حکومت خپل شرایط د حکومت شرایط نه مني او ته خپل شرایط ته په خودی سي نه کیږي. دا د خو زه ممکن زما خیال دی کېدای شي غلط اوسم. زه باوري پدیم چې د انټونو مکتب خاص په دې خاطر هم تړل شوی دی چې دا په نړیوال فشار دی تر څو بشري نقطه به ته متوجي شي چې د بشریت په وخت کې دغه سي وغښتنه تاسو نه کړه. تاسو د بشریت د تلف لپاره دغه وغښتنه ولې ونه منله؟ د خپل ملګرو ملتونو ته نړیوال سازمانونو ته په دغه د نورو او دغه قدرت مندو یوادونو ته چې دوی نن سبا په خپل ځان باندې حساب کوي دوی ته دا تاریخي نقطه متوجي ده چې دغه سي حالات او دا د دې حکومت خو ساتوم نه لري کنه. اسلامي امارت حکومت او ټوم نه لري چې ورپاتوم باندې وړه
شمس د دې نمخ کې چې د خبره د ځوانانو دغه ونه وظیفه فقط یو لنډ پښتنه کوم لنډ جواب راکړي. ولی بیا طالبان خپل ولس د نړیوالو پوړاندې د رسمیت پیژندل لپاره کوي؟ لکه خونځي ولی سیاسي کړي دي، ولی د ځوانانو کار سیاسي کړي دي. دا خود دوی ولست د دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي. که دوی چیرته د نړیوالو سره روغه جوړه غواړي لکه څنګه چې په دوه کې ورسره توافق لاسلیک کړداس دي، بیا دوی سره کینی خبرې اترې دي وکړي ورسره د جوړ راشي. نه دا چې خپل ولس وکړي د دوی پوړاندې باندې چې بل اخر دنیا د رسمیت تر لاسه کړي. ولی دوی ولس کوي
ځکه د دوی ولس هم دا قدرت دی، د دوی زور هم دا ولس دی. کدا ولس نه دی هیڅ
خدا ولس وس غریب ده، بیچاره ده، مړکیږي، هیواد نووزی، ځواني تختی، پیغلی بی سواد ده. د بیا څومره د ولس تخپل zarar ده،
ولس ته په zarar ده. ولس تخپل هر سړی خپل سیاسي د ډلوري پسې دی. دلته هیڅ ولس تکارونه کړ، دلته د ولس غم هیڅ ونه کړ. په صحیح معنی خدمت چا مکو دی دا کې چې مونږ ولس ته په صحیح معنی خادمین یو. دا به وخت ثابت کړي چې دوی څومره رښتینی دي، دوی د خپل خدمت څومره په هغه کې دي. اوسني کارونه چې ځینې ګورو، ځینې ډیر مایوسه کوونکي دي، ځینې ډیر هیله بخونکي دي. اوسړی مخ خپل دلته حیران یو، مخ دلته نږدې نه وینو. کله کله دا حکومت داسې فکر پر راجوړ چې انشاءالله یار دا به زمونږ اصلي او صحیح خادمانی، خو کله کله ځینې کلونو ته وګور دومره مایوسه شم، دومره ناهیله شم چې یاره فکر نه کوم چې مونږ دې بیا داسې یو حکومت ولرو چې مونږ ته حساب راکړي او مونږ د لړۍ سره سیال کړي. خو دلته اوس د حالات یو ټکی پروت دی چې دا به حالات ثابتوي چې دوی څومره رښتینی دي، ځکه دوی د ترازو دواړو خواو ته پراته دي.
نو
دا چې کومه پاله د نه کار
مدانه شم سبیر تاسو سره ګرځم ورزو پاشا سپتا پاشا سپتا سره ته وای په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې سربېره پر دی چې دوی نیول کیږي، د کار زمينه ورته نشته، د تعلیم په اړه ته وای زیاتره افغان کورنۍ د افغانستان د دې لپاره وځي چې دوی وکول شي پاکستان کې نجونی خونځي او تلاړ شي. تو شالته درځي، آیا دغه نجونو ته د تعلیم زمينه برابر ده؟
زما د سوچ په اساس، د فکر په اساس باندې هغه چاته دلته په شخصي پانتونونو کې، په شخصي مکتبونو کې داخله ورکول کیږي چا سره مثال کا پاسپورت یا ویزه ای. او باقی پاتې شو دولتي مکتبونه د پاکستان په هغه کې تر پنځمه پورې کولای شو، خو هغه نن سبا ډیر مشکل ده هغه چاته ورکې چې چا سره افغان سټیزن کارډ یې، چې چا سره اسناد نه دی، هغه لپاره ډیر مشکلات دي د تعلیم برخه کې هم.
او هغه ماشومان چې درځي دغه وضعیت بیا څنګه وي؟ هغه هم داسې نشي کولای چې درس وای. او دغه کسان چې تاسو تللې له سقوط نه ورسته کسان زیاتره پکې ځوانان دي، هغه چې کورنۍ درغلي دوی مال ته قرارې په کور ناستې درس نشي ویلې؟
نه، ځینې ما تاسو ته ویلې هغه کسان کولای شي چې مثال کې په یو پانتون کې داخله واخلي چې چا سره اسناد باندې برابرې، مثال کا پاسپورت لري، ویزه لري. شخصي پانتونونو کې دل د ډیر افغانان دي چې زده کړه کوي، ځینې هغه افغانان دي چې په سکالرشپ باندې راغلي دي، او ځینې هغه افغانان دي چې دلته په ویزه باندې راغلي دي، سمود باندې په مکتبونو کې داخله اغېستې دي، بیا خپل ځان له یا ویزه تم دي یا مثال کا نوی ویزه ځان له راغلي. خو په ویزو کې بیا هم مشکلات شته. ډیر ځل ډیر دوستان زماده سي دي چې ویزه ته یو ځل دو ځل بار بار اپلای کی، بیا ځینې وخت کې د دی ویزه اسناد هر څه ښه صحیح، خو د دی ویزه ریجکټ کیږي. نو مشکلات په پاکستان هیواد کې ډیر زیات دي د افغانانو سره، خصوصا هغه افغانانو سره چې کوم اسناد لري هغه کې زیاتره بیچاره ولسته چې په ډیرو مشکلاتو باندې یاد ترخم په لار باندې یاد کوټي په لار باندې د اقتصادي د لوګې د فقر د لاسه افغانستان پریخي او پاکستان ته راغلي یا ایران ته تللی یا نور هیوادونو ته تللی. ها دا نور افغانان چې کوم دي د خارج په تمه باندې دي هغه افغانانو سره بیا هم ډیر ظلم شوی دی د بهرنی هیوادونو لخوا نه چې داغي کې سمه رد کړی دي. لکه مشکلات ډیر دي څنګه چې تاسو دې هم دا نمیرانه شو وبخې
شمس
به اشاره وکړي یو ځوان کولای شي چې مثال که خپل اقتصاد په وړه کې غاغه د هیواد دننه کې د هیواد نه بهاري نو یو افغان چې په دې تم باندې راغلی هغه خارجيانو ځان سره نه بوتلی په انخلا کې هغه دلته کیس باندې کیس ته پتمې کاغه هر څومره کاروبار دلته شروع کی مثال کې یا پیسې ولري یا ونلري یا بندي کی دا هغه اقتصاد مثال کا کوي کیږي ورس پورس یاد هغه کاروشي نو هغه بیا مشکلات سره لاس گریوان کیږي او کوي نشي هم لاس گریوان سره مشکلات سره بیا هم مخ کیږي. نو په پاکستان کې مشکلات سره بل دلته یو نقطې ته بل اشاره کوم چې په 2014 ولسم کال کې ډیر افغانان د پاکستان بیرته افغانستان ته لاړ هیواد الته د ماجرون ریاست افغانانو سره ډیر زیات خپل ځان دې ته خپل ځان واخلم ما د ماجرونو په ریاست کې عریضه کړې و د نمرې لپاره چې په وطن کې زما هم زمکه و زه حتی حیات الله حیات والی سه پورې تلم ما د خپل حق لپاره ما ډیره منډه والی دي چې الته زما خپل مشکلات د خپل خپلوانو تر ځمنو سره دا یو شی زمنګ په هواد کې ډیر یو غټه بدبختی ده چې حق حقدار لنه ورګول کیږي لکه خور لسوک حق نه ورکی لور لسوک حق نه ورکی دي ته صرف تکړی چې مثال کا پاغي باندې سلو 15,00,000 روپے والی او کله چې ودی او پزمکه او په جائیداد او په دې شي کې لختل برخانه ورکی نو هتا افغانستان دولت ما سره هم ظلم کړی دی پاکستان دولت سره دلته هم مخکې لاس گریوانو ما غوسم سره لاس گریوانم او د خارجانو طرف لم ما سره ډیر ظلم شوی دی نو دا کوم مشکلات دنه په افغانستان کې هم دي چې تاله یو وزارت تاریخ او کې 15,00,000 کال در باندې تیر کې هغه چاله نمبر ورکې چې څوک سلوي غره 15,000 ډیر زر افغانۍ ورکې او مثال کې یو کونډي نمبر نه وزي ته یو معلم نمبر نه ورزي یو حقدار ته مطلب حق نه ورکول کیږي که بیا ته کماندانې لاړ شي والی صاحب محترم لور شي او هغه ته عریضه مخ کیږي چې زما دا مشکل دی ما سپدې کې همکاري وکړه هیڅ قسمه همکاري نه ما سره کړې ده ما سره اسنادم شته ما سره ثبوتم شته نو دا غسه مشکلات الته هم شته ده نو ځکه دا افغان دا نوې نسل دا زیاتره کوشش کوي د افغانستان نو ځي په افغانستان کې د تعلیم کمې ده په افغانستان کې د صحت کمې ده افغانستان شاته روان دي هم که څه هم تیر شل کالو کې افغانستان پر مختګ کوي مخ کې روانو ډیر خلک بروزګار باندې کاغه نظامی بس کیوږي په دولتي کې او غیر دولتي کې او مګم د سکوت نه پس اقتصاد او دا ټول کارونه بیرته په شابه باندې روان دي مکتبونه باندې په خزو باندې تاسو په خپل په دې باندې شاید چې زمنګ د وطن مور خور لور ډیر زیات مشکل ورته پیدا شي مونږ یا ایران ته بوزي دی لاش د پاره یا هند ته بوزي یا پاکستان ته راو کی چیرته زمنګ په هواد کې زما یو خور زما یو د وطن پیغله ډاکټر شي انجنیر شي اسلامي چوکاټ مطابق په هسپتال شي خپل ځای شي نو د خزې علاج کولای شي نو دا غسی ډیره بدبختیانه دي د سره مونږ لاس او گریوان یو نن نیو تقریبا ډیر سلويخ کالونه
بالکل مننه کور ودان پښه سپتا صبر تر او ګرځم ور به شو دا وريدونکو پیغامونه په ورو چدوی ل ایران را لګلې دي
زه سنگین د زابل ولایت خک افغان ولسوالي اوسیدونکو يم اوس مهال په ایران کې يم مقواړو سي مکتب وطن کې کاروبار جوړ کی او کار کوم ته کار پیدا کی کار زمينه را برابر کی مکتب غلار ارزانه کی وړو شه ډیر ګران دي موږ لري رستند سره مخامخې پیسې نه جمع کیږي یو لزر شل زر جمع کوه غش کو تن ته ولېګو یو ګونی وړو په اخلو نور مشکلات دغه پاتې مریضان نه مریض پیسې نه لرو دي بل پیسې نه لرو موږ غواړو چې مکتب وطن کې کاروبار برابر کی او موږ اسلامي امارت کې دا غوښتنه ده چې باید مکتب کاروبار په خپل وطن کې راجول کوم خپل وطن کې غواړو ښکار وکړو السلام علیکم
سلامونه احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته په دې هله چې روغ جوړ خوښ او خوشاله. دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغه لته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره دلته په د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي په دې سر نورونو کې پراتی تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریک کو که دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقامات سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي د افغانانو چې ورشي ورته پاسګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دی نه اخلي بې عزتي درکې بد رد درته وي. نو د افغانانو دغه سی وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بل نخره.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دو کال کیږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کیږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کیږي. دلته په وان کې داسې هدیرې ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
د ما دغه پیغام درته پرېږدمه چې د ترکیه او د ایران تر منځه پورې مینځ کې یعنې بارډر کنه مینځ نو ویشتل دي، وهل دي، سکنجه کول دي، داسې وهل دي چې د بعضې هلکانو زموږ د افغانانو مخونه نی یې بعضې مثال ورځ نیم غوږ نی نو داسې ورانې وهي او ویشتل دي. هغه ورځې دلته لغمان ته یو مړی راوړویشتلی و. وسلام.
تازه ازادي راډیو د اوریدونکو پیغامونه و چې د ایران نه یې رالیږلي وو چې زیاتره هغه اوریدونکو شکایت کړی و چې دوی په ایران کې اوسیږي. شم صاحب تاسو ته راځمه. تاسو پیغامونه واورېدل، که چیرې دغه وضعیت دوام وکړي، حکومت ځوانان راخپل نه کړي او په خپله لمنه کې ونه نیسي او بالاخره دغه ځوانان هم داسې ادامه ورکړي چې له افغانستان وتښتي او په بهرنیو هیوادونو کې هم له داسې چلند سره مخامخ شي چې هغه انساني چلند نه وي، بالاخره افغان ځوان به کوي څه؟
بالکل، واقعا دا ډېر د اندېښنې وړ خبره ده او موږ له دغه مسافر ورونو ډېر بد خبرونه لرو. متاسفانه چې په دې وروستیو میاشتو کې موږ تقریبا تر دواویا پورې شاوخوا جسدونه را انتقال شو د مختلفو ځینو سیمو نه چې دا مسافر ځوانان تللي وو. دوی یو ارمان دا و چې ارام زندګي ولري، دلته کور ته یو څو روپۍ راولېږي، ژوند یې ښایسته شي او د دوی کورنۍ لپاره هغه د یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. یعنی هیڅوک هم سیال سر نه غواړي چې دا یې ښه پوهېږي چې دلته بهر د دې کې زه داسې وړه کښتۍ کې ځم سل فیصده زه غر کېږم، ولې د کور مینه دې ته دا سړی مجبورېږي دا ځوان چې دا ځي او دا مجبوریتونو په اساس باندې ځي. هیڅوک د مرستۍ نه نه دي تللي او اوس هم چې دا څوک په ترکیه کې دي، څوک په پېښور کې دي، څوک په پاکستان کې دي، څوک په هند کې دي او څوک په ایټالیا کې دي او څوک په هر ځای کې چې دي افغانان، دوی اوس هم وطن ته دومره زړه دردېږي، دومره زړه دردېږي چې باور وکړه چې داسې شیبه بنی چې دوی یوارې د خپل وطن هغه خوږه شیبه او خوږه هوا او اوبه یاد نه کړي. دومره دردمند خلک دي. اوس حکومتونو ته پکار دا ده، اسلامي امارات ته پکار دا ده چې دغه ځوانان دا به سرحدونه چې کوم دي دا د ایران او غسره دغه سرحدونه په اول خو خبره دا ده چې د سرحدونو باندې د پوسټې ډیری کې دغه ځوانانو ته د اجازه ولنه ورکړي چې ایران ته د لاړ شي او بیا د ترکیه ته لاړ شي او بیا هلته چې کوم ظلم کیږي خو بیخي تاسو ته د اوریدونکو له استه یادول وړ نه دي. راځم دې ته چې دلته د ځوانانو ته لږ کوري لږ ته د کار فرصت ک نشي برابر کوله. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډیره خسته وینا کړي وای کته یو چا سره مرسته نشي کولای، یو چا سره مثلا مالی مرسته نشي کولای، وای دومره خو کولای شي چې داد ورکړي چې زستا حکومت هم زتا سره يم، زستا مشرم زتا سره يم، زستا گاونډیم زتا سره يم. یعنی کوم د خپل ځان د خپل گاونډي خپل درد یو وګنو موږ به هیڅ کله داس وزت سره مخ نشو. په همدې افغانستان کې زدا سوداګر پیژنم چې د مستینا په دوبۍ کې د ټلونه او هغه جوړ کړی دی چې کله یو ځی ته لاړ شي چکر وي، کله بل ځی ته چکر لاړ شي چکرونو پیسې چې دی دا راوخ دي. او په دې وطن په دې ځوانانو باندې یو پنځه ځوانانو ته چې درې پنځه ځوانانو ته کار زمینه برابر کړي او کراچۍ ورته واخلي دا وکړي، نو ته فکر وکړه چې دا هر یو سوداګر موږ وسل سوداګر ښه سوداګر ولرو. دا خو ډېر عجیبه خبره چې په ټول افغانستان کې موږ سل ښه سوداګر ونه لرو، نه بلکې لدې ډېر لرو. نو که دوی دغه هر یو لس شل کسان ته کار ورکړي دا بیا ته ضرب کړه چې څومره ځوانان په کار کېږي. یو مسله بله مسله دا ده چې د هغه په برخه کې چې دغه لږ اسانتیا ورته برابره کړي د کارو په برخه کې، مثلا کراچۍ باید لري نشي په ډېره مینه باندې محبت باندې. اوس د دې تعارفو وخت نه دی، اوس د غټې مالیې وخت نه دی، مالیې دا شي نه په معاف کې. ځوانان چې چیرې ودرول اوس تاسو د ښار منظم کېدو پسې مه ګرځئ، اوس دې ته پسې باید موږ لاړ شو چې څنګه موږ د خپل ځوانانو ته یو څه کار زمینه برابره کړو چې دوی کار وکړي. او بله مهمه خبره دا ده سیال صاحب چې چارواکي باید دغه ولس ته ځواب ویونکي واوسي، او هر برخه کې د خپل وی د دوستی د ملګرتیا د مزوي د خانزوي د ته جدي ډول سره باندې تابعیز په جدي ډول سره باندې تعصب بيشي باید نه ووسي. ځکه چې کله دا شي نه نوي نو ته مجبور چې ته ټول ولسونو ته په کوانډه ورکې، او بل کورنۍ نه میوه هینه دادا ګورې د هر حالت چې راځي کومره سخت وي، نو که تاسو د خپل مدیریت نه کوي نو خدای مکه ځوانان به مداسې شهیدان کیږي، ځوانان به مداسې در په درځي. دا حل نه رانه چې زه د وطن پرېږ مو دې تختمه ورته سم. یعنی چې خپو یېږي چې دغه سلاره کې جنجالي لاره د خطرونه دي، مونږ بیا هم ځوانان ته اجازه ورکو چې لار چې د خپل ځوان سره منځلم کو. یعنی دغه سوش په دې نه سخت ورته کتل په خاني خلکو نه پښتنو کې سیال سر د کورنۍ جګړې پښتنو تریو کې په خدای باور کوس خو وڅ ډوړې پیدا کی والله بالله چې په غي وخت وڅ ډوړې نه پیدا کیدا. خلکو اته موټر نه لري په خانو باندې خپل کاډي پاکستان او دې زین ته وړولې، نو هغه حالت خدای تیر کړ خلکو مدیریت کړ سوسو ګونه تختې په د یو د غره څنډه کې پراته شو د غره په بل څنډه کې پراته. بل مهم مسله دا ده د دبليو پی او مرستې چې دي دا نور مرستې دي موږ سره دومره غټه جفا او ظلم وکړ چې زما ټول ځوانان سوالګر کړل، زما ټول افغانان سوالګر کړل. هیڅ څوک ورته کار نه کوي. وخت سړی به خو ځوان به خبر کار کول چې درا قدرت لري ولنه د دبليو پی کې ماته مرسته را نه کی و د خدای په خاطر څومره ظلم دی. لکه څه په خپل ځان فکر وکړه، په خپل مهارتونو فکر وکړه. تخخ مهارتونه لري ورورات تخ ځواني لري، ته کېدای شي ډېر ښه خیاط شي، ته کېدای شي ډېر ښه برقي شي، ته کېدای شي ډېر ښه عالم شي، ته کېدای شي ښه ډاکټر شي، ته کېدای شي ډېر ښه انجینر شي. تا کله په ځان فکر کړی نه؟ د دبليو پی به څومره مزماته سروې کې نمونه لیکلو، دغه مسکین فقیر به پاتې، دا به درې ښایسته کورونه به هم لري، د هغې ماشونه به هم راته کرایه به هم ورته راځي، او په دبليو پی کې به څلور پنځه کسانو نمونه هم د دې لیکل شوي وي. دا څومره ظلم دی. زه وایم چې مرسته وکړي نړیوالې مرستې وکړي، خو د کار په بدل دی وکړي. ماته دا شپږ زره وزر روپۍ نقدې مه راکوه، دا شپږ وزره نقدې روپۍ ماته واخله یوه کراچۍ. موږ خو فکر نه لرو، موږ ټول افغانان ډېر کمزوري یو په دې برخه کې، موږ د اقتصاد فکر نشته متاسفانه ټول نه، البته موږ ډېر افغانان فیصدي د ټولو بیسې موږ چې دا علم کمزوری دی، تعلیم مو کمزوری دی، موږ اقتصادي فکر نه لرو. نو ماته اقتصادي فکر راکړه چې وروره که ته ما باندې خو دردمند کېږي او بشریت ته کار کوي، ما ته ووایه چې وروره اقتصاد داسې جوړېږي، ته د دغه پنځه سوه روپو نه شروع که بولاني دغلته خرڅ کړه، ته دغه کراچۍ دلته کلته د ګوړې شربت خرڅ کړه، ته دغه خیاطۍ کې دوه ورځې دوه میاشتې ته کار وکړه، ته ښه خیاط شه، ته دغه نجار سره کار وکړه، ته یو ښه نجار شه. ما ته دا فکر راکړه، ما ته دا مه راکړه دا وزر روپۍ واخلې یو میاشتې رشونی ما خلاصې کړې، بیا زه وایم چې والله دا پیسې به څوک څوک بیا راکوي، والله دې سروې کې به زما د بل ورور نومونه لیکل شي. مونږ چې دی موږ خپل ځان سره هم ظلم کړی، او حکومتونه هم راسره ظلم کړی، نړۍ هم راسره ظلم کړی دی، حالات موږ ځپلي یو. او دا هغه وخت کې کېږي چې کله انسان باید نه پر خپل جامعه باندې فکر کوي. فردي مسؤلیت زما څه دی؟ ملي مسؤلیت.
سره موږ مخبل فردي مسولیتونه هم هیر کړی ملي مسولیتونه هم هیر کړی دي نو چې کله انسان د دوه برخو کې فردي مسولیتونه ته متوجه شي او ملي مسولیتونه تر بیا خپل راځي کیږي نو موږ فردي مسولیت اوس نه پېنځم شخصا زما کورنۍ ته زما مسولیت سره زما د مور مسولیت د اولاد پروژنه کې سره زما د خون کې مسولیت د شاګرد پروژنه کې سره زما د حکومتي چارواکي مسولیت د مامور پر وړاندې سره زما د حکمران د حکومت د راس کې مشر چې اوس ته امیر المؤمنین خطاب کوي د مسولیت څه شوه دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بجړل فریاد به کول او چې وای وای پدی ویریګم چې خدای پاک ما پدی ونه نسی چې تا دغه ولست کې عدالت را نه وسته حال دا چې دغه په وخت کې حکایتونه دا کسی کې چې دم را عدالت او چې لیوان او وزي بسره ګډه سریدلې نو چې سړی دومره ویره لري دغه خدای پاک د قدرت نه او د اخرت نه نو مونږه او سنی رهبران څنګه دا ویره لري ما د یو مسكين فقیر ته رسول الله مبارک درې وخت یو ځکه یو خډوړې خړې او صحابه ته پژړا شو علی کرم الله وجهه ورته ویل چې ولی یا رسول الله پژړا شو خو ډوړې خړې لا او نس مور شو وې ژړا په دې راځي چې ما په مړه خټه ډوړې خړې کې د شپې مکه کې ډیر خلک وږي وي که الله رانه پښتنه وکړي چې تا نن د خړې 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 په مړه خټه ډوړې خړې نو د دې مسکینانو حق کې وځو وایي ورتخه تا وای دا زموږ ته امر سره سیرت ته مونږ دې باندې څومره وکړي زما چارواکي زموږ احساس څومره لري زما مسول زما کورنۍ فرد مشر زما بزوان زما معصوم دغه برخه کې څومره تربیت شوی دي دې برخه کې څومره زموږ ذهنیت جوړ دی زموږ عقیده څومره جوړه ده نو بیا مونږ یو خاص ثبات ورسېګو مونږ تخصص نه لرو مونږ باید پیسې پیدا کړو
مدنه کور ودان شم صاحب هله باندې چې وسنی چارواکي هم دا موضوع درکې او هم ترنګ ځوانان هم دغه مسولیت درکې دی په ځای چې د دبليو اف پی مرستو ته کې نه خپل لاس په کار شو دی په ځای چې نور وطنونو ته لاړ شي په خپل وطن کې اوس کار وکړي پاچا صاحب تاسو ته راځم هغه ځوانان چې اوس مال زموږ غوري او کدوی دا تصمیم لري چې لاړ شي د افغانستان او وزي په بهرنی هیواد کې چیرته کار وکړي غریبي وکړي ساسي پان باندې آیا د هل لار د چې د ځوان افغانستان پریګدی تاسو په پاکستان کې اوسې حال د افغانستان د افغانانو وضعیت ګوره دوی ته څه ویل غواړي
زه به اول دا سوم چې وېسوک پر آزاد ملک نزي یا ډیر غریب شي یا د یار د مزینه نو نن سبا اکثریت په دنیا کې اقتصادي کړکېش ته د اقتصادي کړکېش ته وځي اکثریت ځوانان زی په دې کې یو څو فیصد دی چې هغه د یار د مزي مطلب دغه دی چې که زمنګ افغانستان ځینې ولایتونه وګوري الته چې واده کې یعنی خزه کې نو لسلکه یا تو لسلکه یا پنځه لسلکه پیسې په لګې د دې د خاطرم بهرني وادونو ته ځي کاغه یورپ طرف ته ځي او کاغه د عربي وادونو طرف ته ځي نو زمنګ وطن کې مشکلات ډېر زیات دي د غزوانان نه غواړي چې لاړ شي بهرني وادونو ته د غزوانان د نوې ټکنالوژي سره چې څومره مثال ک نسل لغه کیږي غومره خوړیږي نو دا په دې کوشش کې چې زه ځان یو ځیت اوره سوم چې زه خپل فامیل سپورټ دم زه په کری کور کې پروتم زما خپل کور شي نو شو کم نه غواړي چې د وطن لاړ شي د وطن خپل خوندي خپل ازادي خپل مین او محبت پکې خو که یو طرف ته بل دا خبر وکم زیاتره افغانان ما داسې لیدلې چې تر زوی بهر موږ لاړ شي بیا دا هم په دې کوشش کې چې هغه جرمني لاره رسیدلې دا کوشش کې چې زه لندن ته لاړ شم د دلته دا دلته مثال کې جرمني لتلې د دلته خکور لري خ بنگله لري خجوند لري مثال کې هغه تر زوی د بل تر زوی سره کومک نه کوي زه د خپل افغانستان د افغانستان د خلکو خبره درته کوم اکثریت د پښتنو کاغه کې تاجک دی که ازبک دی که بل دی که بل دی باید که چرته مرسته ورسره کړی وی لاس ورکړی وی او خو دا به بهر ته نه مجبوری کېدی ولې چې تیر څلوېښت پنځه څلوېښت کالونه زموږ په هیواد کې ډېره بدبختي روانه ده او افغان نوی نسل دا کوشش کوي چې مثال که د مزدورۍ دپاره د فامیل د ګټې وټې دپاره خارج ته لاړ شي په داخل د دا افغانستان کې چې یو سړی کور نه لري په کرې اوسېږي دولت ورسره منډه نه وایي دولت ورله کور نه ورکوي چې تاسو ته ما مخکې اشاره وکړه چې حتی زه د حیات الله حیات والي صاحب پورې تللی یم عریضه مې کړې ده قومندانۍ له تللی یم د مهاجرینو ریاست له تللی یم په ما باندې څلور پنځه کاله ځای کړي دي هغه افغانانو له به ویزې ورکولې هغه هغه افغانانو له به نمرې ور ورکولی چې چا سره به مثال کا پیسې وي 15000 10000 چې ته په خپل وطن کې کور ولري یو پټه ولري یو دکان ولري یو یو کپ ډوډۍ د خدای پاکي درګي نو خپل وطن وی ګل وطن نو بیا سړی نه مجبور کیږي چې ته خپل وطن کې په کری کور باندې مشکلات لري خامخا سړی مجبور کیږي چې ایران ته لاړ شي پاکستان ته لاړ شي بل هیواد ته لاړ شي بیا ستا په ملک کې دغه یو مشکلات راځي نظام بدلیږي په خلکو باندې تعلیم دروازې بندي نورې دروازې بندي
هغه تیر حکومت کې چې کار کوي ډېر کم پاتې ده ډېر مدنه کور ودان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړه په افغانستان کې د خبريال شمس الرحمن شمس او په پاکستان کې میشت افغان کډوال پچا نه ډیر مننه چې موږ سره یې په دې پروګرام کې ونډه واخیسته له تاسو قدر من اوریدونکو هم نړۍ مننه تر بلې خبرونې ښې چارې
ولدا